السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د مرغومی یا جدید و وشتمه او د 2020 زیږدیز کال د جنوري 18 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بې باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي. خو مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشري حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاتونوالو پر پوستا موټر بم برید شوی. او برېټانیا وایي بېوزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه لږ تر لږه د 14 کسانو مړي د ولایت د ودانۍ مخې ته راوړي وو او ویلي چې وړمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي دي. د ویل کېږي چې په دغو کې 14 تنه د یوې کورنۍ غړي دي.
بعد هغه څه درې درافه وسوه ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی. ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر پکښې ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل د سماس کې سرسره کې ټپي وو، هغه جوړ هغه مران اخیستی. څلور نفر دغه د نارینه دي، نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دغه ادعا به د دوی لخوا وڅېړل شي. د قلی اردو تایید کړی چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرې قطعې 12 غړي وژل شوي. خو د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند د مرکز لخکرګه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چاودنه د ولسی پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه خودلی ویلي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلی به د جنوري له 18 تر 19 دی و هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د سولې په پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی و. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. لشپګو لوبډالو جوړ دغه لیګ چې په 2015 کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د روانو مسابقو د چمتووالي لپاره په متحده عربی اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیر شنبه په شدت سره روان دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ موخه د ایرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لوبو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
له ایرلند سره دغه لوبې د جنوري میاشتې پر 21مه، 24مه او 26مه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهرچیانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 15 مظاهره کوونکي ټپیان دي. د جرمني خبری اژانس په حواله په ناصریا ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شوه چې اول مظاهرچیان په الحبوبي میدان کې سره راغونډ شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اژانس په حواله مظاهرچیانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچوه او د ناصریا ښار عمده لارې وتړله. بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا وایرس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالي مرستندویانو نږدې یو میلیارد ډالر بس پنه ټوله کړې ده. بریتانیا ویلي د دې تر څنګ د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیون پاونډ مرسته ژمنه کړې ده. دا داسې پروګرام دی چې د مرستندویانو د هر روز 4 ډالرو په وړاندې یو پاونډ ورکول کیږي. دا بس پنه به د روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته 3 میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکیچ سره مخامخ کړی وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 9 چټه منفی 5. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لپاره درجه 6 چټه منفی 8. کندهار اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 6 چټه منفی 9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 1 چټه منفی 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لپاره درجه 14 چټه 6.
سهارانه خبری مجله ته غواګی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفي وژنې څه دي؟
د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځولو کې تعقیب کړلی شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلي او د ماشومانو خوارځواکي د افغان ټولنې له لویو ستونزو دي.
سوی ده غزه تی میرا وړه ده دا دریش پی کش دلی پروت ده بالا گر سره وضعیت خراب ده بالا نپویجو چی مرسو.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوریدلی شئ. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل چې په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو بې باوري کول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي د هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یکشنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول وژل کېدو پراخ غبرګونونه پارولي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا دلیزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی لاغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ یې متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو 2 میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي تر څنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر دویمه وویل له څه باندې یو کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی. حال دا چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړي او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغې کې مستقیما پاکستانیان په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بې باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګنده کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان خپل ځوانان خپله وژني. هدف د دې جګړې او د دغه وروستیو هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د څمو دې لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوې، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوې دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې دخالت رد کړی او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یوه ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنو اندېښنې پارولي او دولت او طالبان یو بل د دغو حملو پر کولو تورنوي. هدفي وژنې څه دي او ولې په افغانستان کې زیاته شوې؟ صالح محمد صالح دغه پوښتنه په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال سره مرکه کې کړې.
هدفي وژنې یا زنجیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځه وړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکم کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې 40 کلونه جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پیچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګي ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لارې څخه کار اخلي. همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرل شوي. څو د تیرو تاریخ پیښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلې، که څه هم ډېر بېګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامي او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسله والو طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا که د دولت له طرفه څخه وي دغه او که د بل جانب مقابل لوري څخه له طرفه څخه وي دا د ډیرو پټو مخصوصو کلیو لخوا څخه په عملي کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه په همدغه لرۍ کې عملي کېږي چې د دغو قتلونو د کشفولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنده تنده د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي، حمله شي، نو په هغه صورت کې د دغه شي قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې داسې هدف ووژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید ویدروي، مخنیوي خبره نه ده.
عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر زیاتوالي او څرنګوالي غږېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
اوس برا شو دیته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقاله خبرې کړې دي. طالبان غنی د سولې پر وړاندې خند غنی ایرو اشاروي خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر تکتنه کړي او لیکلي دي. طالبانو د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشرۍ د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړي چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازو سره د خبرو نوې پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره پر رسنیو کې داسې ګنګوسي راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت او موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او وی ویل د دې اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستي ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع وه چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې، د افغان ښځو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. وسم رازو د افغانستان د ویبل ټولنیز ستونزې په اړه یو راپور ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د یو راپور په خپلور سره اعلان کړی چې 13.4 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر 13 میلیونه ښودل شوی. خو د طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په 3 میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
د هرات په حوزوی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو.
دلته راوړی دغه هسپتال ته دغه نه سوی د غزې ته مې راوړی دی. نو دلته پروت دی، دا 3 شپې کېږدلی پروت دی. بالا ګر سره وضعیت خراب دی، بالا نه پوهېږو چې موږ څه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو 2 ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر راپور کې راغلی 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. دا شمیرې د تیر کال په پرتله دوه برابره زیاتې سوي دي. د کرونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه دوه برابره کړې او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمیر زیات سوی. دا شمیر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلی چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
منتظر شدنشان سره اودس و احتمال بشر شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 122 مرستندوی سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 15.1 میلیون افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوي لري. په تیرو 20 کلونو کې د بیلابیلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بیوزلی، بیکاری، سالم خوراکی سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. په بلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیشن مشر د الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړې. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوې اساسي قانون ترتیب کړي. خو د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړي. سالم احمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساوده ترتیب او ټول پوښتنې ته به یې وړاندې کړي. خو تسیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای سي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن تسیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپلې تیرېستونکې پروژې ته دوام ورکړی او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي. خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپله بریا اعلان کړه په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیداً ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشرې په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن تسیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دې تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډېر ژر د نوي اساسي قانون مساوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپله ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت ترلاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د ارتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنجشنبه پیلېږي د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه. خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشنکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مساويده ترتیب سي او بیا به د وی ټول پښتني په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دی نوي اساسي قانون ولري او کنه.
ستاسو له پیغامونو
من دل پر چارواکو څخه دا غوښتنه کوم د سمش څخه له پر چارواکو څخه چې موږ ته د پکتیکا مرکز شرانه کې د مالیدانو د شهیدانو حقوق نه راکړل کې د شپږ نیوي د اووه نیوي تر کریم ته نه نیوي ورته د 2000 شلم کال دا یوشتم کال د برسو خو چې موږ ته دا نو د کرشنایي تذکری هم موږ ترلاسه کړی دی خو سره موږ کول راسره کوم تاسو پیسې والا کو خو پیسې ته به سره موږ ته والا سبي نه یم سره ډیر ظلم زیاتای کیږي او نو دا د سیمنګ سره زیاتای کیږي کله د سره یو بز ته انتقال کله بز ته انتقال کی سیمنګ وری ورسو موږ ته پچ پاش ویل کی تاسو د غالي را دون ډیر مننه چې ما په غرام بلکره چار وخت سره السلام علیکم خدای سامان.
زه حاجی سیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه محترم را چې د کاتزال ننډی کا ترای او حکیم آباد خلق د سکول وبن لري او دا چې وبس کی چې هوا د حیواناتو د فضله مواد نه لکی دی او خلق ډیر مرزونو سره لاس او گریوان دي. تاسو څخه مې هیله ده لا چې زموږ دا پیغام لوړ فرو چارواکو ورسوي چې د دې خلکو لپاره ساګانی وکیندل شي او د دې مشکل ته حل او فصل شي. والسلام په احترام.
مقاګله ازادي رادیو نه اوري او سم په مکرې د خبرونو لنډیسته د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ جوړ شوې ادعا سیړي دغه کمیسون مشر شهرزاد اکبر تیر شپه په یوټیوب کې ویلي په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کېږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یو بمبار کې د ماشومانو په ګډون د وی کورنۍ څو غړي وژل شوي وو. ځایي اوسیدونکو ادعا کوي چې په نیمروز کې لږ تر لږه 14 کسان د افغان ځواکونو په بمبارد کې وژل شوي دي. په هلمند مرکز لخکرګا په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو